گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلام د ستړي مشي افغانستان کې دا سهار شپږ بجې دي. تاسو مخکې غلا ساده راډیو اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټه سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ور اخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د لمنځوړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې هم پکې پولیو لمنځ نه تللې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبت پیښې ثبت شوې. بل پلاویا په افغانستان کې هم تیر اونۍ د پولیو د لمنځ وړلو په هدف د واکسیناسیون یو دوره پیل شوې وه چې څو شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خلونو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ مشرې حسیبا ویلي چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوې دي. هغې پرون د WFP افغانستان څنګ پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښې یا په هېواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هېواده وتلې دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک لا هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته یې د وتلو وس نه وه. د WFP د مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې دغو زیانګالو خلکو ته د پاک اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هېوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغېزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لارین پر مهال نیول شوي. لارین کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي پاروپۍ ټولنې کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي نو اعتراضونه ولارینونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې له روپۍ ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له روپۍ ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولې او د تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره لاړ شي. وایي چې پاکستان یې زین ورکړي.
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی. نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وس هم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
وړاندې به په خپرونه کې د دغو مینهوالو پوښتنې رسوئ. د بهمنه سره واورئ چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ ژوبله لا هم د پخوا په څیر ده.
مونگ هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات به 2023 که درلوده
خود دقیقه قربان مدیر شمیر افغان مشمان جوابید. د امریکا مرستي په دغه مالونو په لمنځورو څومره کې ذکرې باندې لپاره پرګیر شو. لا دې سبیره د وزیر چمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبان ویلي وی غواړي په کې مځایونه او جماعتونه جوړ کړي، او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شي او کنه په دې به هم درته راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو نور مطالبه شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیاله مو تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. د عملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیانو ته د ماینونو په 14 کې مرشوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلې او ټینګار کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل صفیالله ستانکسینه اورو.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 1 درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په 14 کې ووژل شول چې دوی د غره له لمن پیدا او لوبې پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په 14 کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پېښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3,300,000 خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل، او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو نو تا وخته 2023 کال کې 1,300 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 333 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوی چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیر میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړی و چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 90% په ټپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی چې ادامه ولري حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگانه کې دې چې هغه دې به تخبر جوړه ته لاړ شي او تلفات شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنۍ او نړیوالو مسعود څارونکو او همغږي کوونکو ادارې ام ای ټی سی یو مسؤل محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالۍ ولا نږدې کېدو سربیره وایي چې د لانګټې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي، ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالۍ ل نږدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریږو، داغه ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشی نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافی لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافی پورې قابل د قبول، یا مثال هلته یو سړی ورمنډي پاتې کېدلې، اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $1200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافی غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافی دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی ځي بیا هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافی پر نږدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګه افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزې ورکړي. خو په پاکستان کې میشت د هغه افغان کډوال چې د آی سی سي کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او درېمو هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. په دغه واکس پاپونو کې د دې افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډېره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کړه ځون خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یوه ورځ باندې پورته امر وشي ته به په دوه ورځو کښې درې ورځو کښې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اووه ورځې ټیم یې راکړه، چې اووه ورځو کښې ونوتې ولا ښځم بولم او نرانم بولم دنه اوس په دوه لحاظ مو ډېر پریشانۍ سره یو. افغانستان کښې مونږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وی یا زموږ چا آواز اورېدلی وی، طریقه کار یې راته جوړ کړی وی چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایی پریشانۍ کښې، اوس مونږ ته والله که داسې چل راځي اوس څه وکړو.
نوم نوم می اسدالله دی زخپل پیوار کاټی مصیب اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې موږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وسایط دي کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرره ټیم دی راته وخه چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم د شیر خان
دا ما د قرانې مدا سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوه مسدا اوس دا درې ورځې کیږي زکور نه نو زمالات دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیره من غرزی الا سره ډیر خراب دي زه به بیخنه د سی د پاکستان او د افغانستان بالکل ورکوې
دا افغانانو اندخنی موارد لې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلي چې باید لدی هیواد ووزی.
آزادی راډیو تا غوږ ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره ویلي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې د اړیکو د لاښوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالي ملاتړ کاوه. پلازمینه ریاض صدال شره سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یو بله نښه انګیرل شوې ده. تفصیل صفی الله ستانکزین اورو.
احمد اشاره چې تیرونې د سوریې د یو شمېر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پورې سعودي عربستان ته ولاړ. له اشاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوې درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل، موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې وو چې احمد اشاره ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوایې د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې 13 دسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسلوالې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واکې ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور و، متحده ایالاتونو د $10 میلیونو جایزه ای کیوه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لوېدي سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لری شوي. دغه بندیزونه د لری کولو لپاره نړیوال ټولنیز نظمونه ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لوېدیز د ملاتړ ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف تر سره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیارډو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاول عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس سانگزی هم ویلي وو د نجونو پر زده کړو بندیز زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي ل زده کړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت وسی دون کې ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
زه مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتلما زده کړې مکولې خو اوس مونږ د زده کړو وخت را نه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصل چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفګان ښکار کړی. دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسې کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل. خو په خپل عباس تانگزی به له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمند دي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزن پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 0 بجو پر لنډو څپو 19.9. یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، همدارنګه یوټیوب، واټساپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم درسره ولولئ او زموږ خبرونه واورئ. هلته د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د لندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، دغه شان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمېر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمه په خطر شو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شینه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره اشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوټسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کېږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ام ټي این مخابراتي شرکت په $2 میلیونه مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو زموږه لاساده رادیو نورې د دې خبرې خبرونه پای ته ورسیدو. په بلنی مې کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر غوړاندې ورزو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه تاسو ته وایو.